ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
واشنگٹن ڈی سی کے سہر نہ بجی دی ریڈیو خبری خبرونه کی درتا ز سمینا احسن
او ز فواد لبی
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهم موضوعات باندې به تفصیلی رپورټونه او خبرونه تاسو وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د طالبان او امریکا ترمنځ د ممکنه لوزنامې په حق له د زلمی خلیلزاد روسي څرګندونو په کابل کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. خلیلزاد وایي چې د شرایطو له مخې به په 115 ورځو کې شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. یو افغان سیاسي څېړونکی فضل الرحمن اوریا وایي
جوړ د پاکستان کمیشن وای سګنی کال وس پوری دوی سلور زرا او وش پی تکی سنا حل کړی دی. خو د بدرکه خلکو د پاره فعال ماما قدیر بلوچ وای یوازې د بلوچستان نه تیرو لسو کالو کې وصل ویخ سره خلک په زوره بدرکه کړی شوی.
دا وخت موږ حساب کې سلور او سلویش زر کسان به درک دي بلوچستان خالي ټوټل بلوچستان کې دا په لس کال کې.
او د پاکستان د قومي اسمبلی د دوو غړو د پی ټی ایم د مخکخان او علي وزیر او محسن داور د ضمانت د خواست اوریدنه بیا هم نن په بنو کې وځندیده. وکیل وایي کې درخواست رد کړی شي دوی به سپریم کورټ ته ولاړ شي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره په مسوده کې پر دې توافق شوی چې بین الافغاني مذاکرات به د ولسمشۍ د انتخاباتو تر سره کېدو د مخه پیلېږي. هغه ویلي چې امریکا د افغانستان د راتلونکو ولسمشۍ د انتخاباتو سره مخالفت نه لري مګر امریکا ته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی خلیلزاد د ګل یا دوشنبې په ورځ په کابل کې له تلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته د طالبانو اسلامي امارت بیا راتګ د منلو نه دی. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله طالبانو سره لوزنامه امضا شي او له مخې ټاکل شوي شرایط پر ځای کړی شي نو شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان به د افغانستان له 5 اډو څخه ووځي. بل پلو د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ وایي چې ناټو په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو کلک ملاتړی دی. ښاغلی ټولټنبرګ دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره په براسلز کې له خبرو وروسته وکړي.
د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان وای د بدرکه خلکو د پاره جوړ کمیشن وسپوري سلور زره او وش په تکي سونه حل کړی دی. د ادارې د میاشتنی ریپورت تر مخه سګنی کال د اگست میاشتې پورې کمیشن ته شپږ زره 302 خلکو د بدرکه کېدو خواستونه راغلي وو. ریپورت وای تیر میاشت هم د ادارې وسل بخ کې سونه سرته رسولي دي. خو د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په زوره بدرکه کړی شوی د خلکو د پاره جوړ دغه کمیشن ریپورت سره رضانه دی. د ایچ آر سی پی یو غړی طاهره حبیب وای د بلوچستان او سیندنا خصوصا په زرګونو خلک بدرکه دي او غوښتنه کړي جبري بدرکه کول دي یو جرم وګرځول شي. په زوره د بدرکه کړی شوی خلکو د لپاره اواز پورته کوونکی ماما قدیر بلوچستان وای یوازې د بلوچستان نه په تیرو لسو کالو کې وسل وي خزر خلک بدرکه کړی شوی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د بندي مشانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو پر خواست نن بیا هم د پېښور های کورټ د بنو په څنګه یا سرکټ بنچ کې اوریدنه ونشوه او دا اوریدنه بلې هفتې ته وځنډېده. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي چې که چېرته د پېښور های کورټ د بنو سرکټ بنچ د ضمانتونو ارزي ونه مني نو بیا دوی به سپریم کورټ ته مخه کړي. عدنان بیټنۍ له نورو جزئیاتو سره.
د محسن داوړ او علي وزیر وکیل سنگین یوسفزئی دیو سره حال تیرولو پر مهال وویل چې نن ورځ د های کورټ د بنو په څنګه کې د هغوی د ضمانتونو د دوسیې اوریدلو لپاره ټاکل شوی و. خو نه د سرکار لوري او نه د محسن داوړ او علي وزیر وکیلان محکمې ته وړاندې شوی ځکه نو د دوی عریضه ځنډول شوی. هغه وویل په ننۍ اوریدنه د وکیلانو د نه وړاندې کېدو علت دا و چې کومې مقدمې به نن د بنو په سرکټ بنچ کې اوریدل کېدلې. د هغې په نوملړ کې د علي وزیر او محسن داوړ د مقدمې یادونه نه وشوه. شوی او نن یو ناڅاپه دغه نوملړ د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه ورګډکړی شوی چې هیڅوک ترې خبر نه وو. خو سنگین سبزی زیاته کړه چې دوی ریکارډ عدالت ته پیښ کړی شوی او په دې بیس کولو لپاره به نوې ورځ ټاکل کیږي.
ډیپټی رجسٹرار سره ایڈمنسټریټیو لیول باندې کیس لګیدل او تل شوی ضرور خو نن د هیرینګ لپاره نو هماغه د تعاملونو معاملونو د ریکارډ او د دې په حواله باندې نو لا ډیټ په دې فکس کړي تر اوسه پورې موږ څه دغه نه دی راغلی چې نیکسټ ډیټ د هیرینګ لپاره کله کیږي.
شاغلی سنگین سبزی هیله ښکارا کړه چې های کورټ به په راتلونکي اوریدنه کې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه منظور کړي. عدنان بیټنۍ ډیوا بنو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خیبر پختونخوا کې شی مسلمانان وای دوی سګنی کال د پاره د محرم په موقع غسته شوې امنیتی ګامونو نه دي مطمئنه. د تحریک نفاظ جعفریه کمیټې لخوا نن د پیښور په پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل شو مخکې به هر کال د امنیتي شکایتونو مسلو د پاره یو کنټرول روم جوړول کېدو خو دې ځله حکومت په دې مت کې لا هیڅ نه دي کړی. ارشد مومن نپی لن تفصیل اورو.
مولانا اجلال حیدری یو خبری غونډه تخپل خبرو کې ویل وړاندې بل محرم میاشت کې غزواري د مسایلو حل لپاره کنټرول روم جوړېدو چې ورسره به کوم مشکل په وخت تماس نیول کېدی شو. خدا زل د حکومت نه د بیا بیا خواست په وجود هم دوی ته څه جواب نه دی ویل شوی.
اس کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عزاداری خدا نہ خواستہ کہیں پہ عزاداری کا مسئلہ ہو جائے تو پھر ہم کس سے بات کریں گے.
حکومت غړو غوښتنه کوله چې د عاشوري جلوسونه چې په کومه لارو راځي د هغې د امنیت دی پوره خیال وساتل شي او دې ترڅنګ د دوی مقدس زیارتونه د عام ولس د زیارت لپاره پرانیستل شي. خبری غونډې په وخت موجود ګوهر علي وایي په کورم او اورګزیز لوکي ترهګریز جګړې په وخت ځینې زیارتونه تړل شوي خو اوس هم په غسیمو کې د امن پر ځای کې دروستو هغه زیارتونه د عام ولس لپاره د پرانیستو اجازه نه ورکړل کیږي. نن خبری غونډې ته صوبایي حکومت له خوا کوم عکس العمل لا هم نه دی ښودل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ایران صدر حسن روحانی وایي هیواد به له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې ونه کړي. صدر روحانی چې نن د نهه یاسې شنبې په ورځ ایران پارلمان ته خبرې کولې وویل چې د مذاکراتو دپاره یوازینۍ لاره دا ده چې امریکا پر ایران باندې خپل ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي او بل دا چې په دغسې مذاکراتو کې هغه قدرتونه هم شامل کړي شي کوم چې په 2015 کال کې له ایران سره د جوهري پروګرام په اړه یې نړیواله لوزنامه لاسلیک کړې وه. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ د ایران له صدر حسن روحانی سره د ملاقات آمادګي او خوده وی ویل چې دغه لیدنې چانس شته. امریکا چې د ایران له جوهري لوزنامې وتره ده اوس غواړي چې ایران د لسره یو پر یوې نوي لوزنامې هوکړه وکړي او پر نوي لوزنامې کې د جوهري پروګرام نه علاوه د ایران د میزایلونو پر آزمایښتونو هم پابندۍ ولګيږي.
د هانګ کانګ مشر کیری لام وایي هیڅ اراده نشته چې د حکومت پر ضد مظاهرینو مطالبې ته سر تسلیم کړي او حکومت نه جدا شي. میرمن لام دا خبرونه هم رد کړي چې د چین مشرانو هغه د حکومت پرې خودو نه منی کړي ده. هغه زیاته کړه غواړي د خار سیاسي مسله په خپل حل کړي. کیری لام د رويټرز خبری ایجنسی هغه رپورت ته جواب ویلو په کم کې چې یو ریکارډ شوی اواز کې هغه کاروباریانو ته وایي چین ته د حوالګۍ لانجمن قانون سره په ملک کې مسلې جوړې شوې او هغه به د خلکو د خپلو کړو د پاره بخنه غواړي او خپل سوکۍ به پریدي کچري ورسره د خوخي لاروا.
ټاکل شوی دی چې د برتانیې پارلمان نن د نهه یاسې شنبې په ورځ پر دې ووټ اخیستنه وکړي چې آیا د اکتوبر پر 1 له یوروپي اتحاد څخه پرته له کوم معاملې وتلو یا د نو ډیل بریکزټ د مخنیوي دپاره کوم بحث ته لاره هواره شي او کنه. که چیرته د نن ورځې ووټ کامیابه شي په دې معنا ده چې سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ به د برتانیې پارلمان پر دې رایه اخیستنه وکړي چې که د اکتوبر تر نیمایي پورې دواړه اړخونه کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو له یوروپي اتحاد څخه د درې میاشتې نوره موده وغوښتل شي.
د سمندري طوفان ډوریان د لاسا بیګاش په هم په بهاماس کې تیزی هواګانی او درانه بارانونه ورېدلي. د موسمیاتو ماهرین وایي امکان ده نن د نهه پورې سمندري طوفان د امریکا ریاست فلوریدا ته مخ کی. د بهاماس وزیر اعظم هوبرټ مینیز وایي زمونږ ټوله توجه فلحال د خلکو لټون امداد او بیا بحالۍ باندې ده. هغه پرون د ګل پورس خبری کانفرنس ته تصدیق کړي د اباکو په جزیره د طوفان د لاسه 15 تنان مړه شوې دي. د امریکا د سمندري طوفان ادارې ویلي د ډوریان زور کم شوې ده خو اوس هم دا دومره زورور دی چې 215 کیلومتر د ګنټه په سر هواګانی جوړولې شي.
او پس لغه چې ماسکو د امریکای دوه سنیټران روسیې ته لننوتلو منه اعلان کړل. دوه دغه دوه سنیټران وایي چې هغوی به بیا هم د کانګرس له هغې ډلې سره چې روس ته سفر کوي یو ځای وي، خو یوازې به اوکراین، سربیا او کوسوو ته ورځي. سنیټر کریس مورفي چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق ساتي په خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه او ریپبلیکن سنیټر ران جانسن که څه هم روس ته له ورتګ نه منع کړی شوي، خو بیا هم د دې لپاره چې د اوکراین د نوي حکومت او د سربیا او کوسوو ترمنځ د دوامداره خبرو نه د امریکې د دواړو ګوندونو ملاتړ په ډاګه کړي، دوی به د کانګرس له نورو غړو سره سفر کوي. د روس خارجه وزارت د اګست پر 28مه وویل چې دغه دوه سنیټران د امریکا د هغو ګامونو په انتقام کې روسیې ته له ورتګ منع کړي چې له امله یې امریکې د روس د فدرېشن کونسل پر ډیرو غړو محدودیتونه لګیدلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام کرالیز مغاګله واشنگټن اوري دا وی ای ټی ریډیو دا او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لمړی ریپورت هم د افغانستان د سولې په اړه. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې کابل ته تللی دی، هلته یې د طالبانو سره د خپلې هوکړې یا ممکنه موافقتنامې په هکله څه معلومات خلکو سره شریک کړي دي او ویلي دي چې د امریکا د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو سره مخالفت نه لري، مګر امریکا ته له سوله لومړیتوب لري. ښاغلی خلیلزاد له تلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته د طالبانو اسلامي امارات بیا راتګ د منلو نه دی. هغه همداشان ویلي دي چې که چیرته لوزنامه امضا شي، له مخې ټاکل شوي شرایط هم پر ځای کړی شي، نو شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان به د افغانستان له 50 پوځي اډو څخه په 115 ورځو کې ووځي. بل پلو د خلیلزاد دغه سرګندونو په کابل کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي، که څه هم د افغانستان حکومت تر اوسه خپل رسمي خبرګون نه دی ښکاره کړی. په دې هکله پام وکړئ د حقمل روان رپورټ ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې له یوې داسې حکومت څخه ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خلیلزاد په قطر کې د نوم پړاو مذاکراتو له پای ته رسیدو وروسته چې کابل ته راغلی، د افغانستان د راتلونکي برخلیک په تړاو ویلي چې نه غواړي د طالبانو اسلامي امارت د پر افغان وګړو په زور ومنلی شي، او په وینا یې دا د افغانانو خپلمنځي خبره ده او د هغوی پریکړې ته درناوی لري. د سیاسي چارو څېړونکي فضل رحمان نوریا خیل دی وی ته ویل دی سولې په تړاو دی امریکا پالیسی په سمه توګه روانه ده، او هغه څه چې راتلونکي نظام دی جوړک په تړاو زلمی خلیلزاد وایي دی ولسواکۍ راتلونکي نظام څخه په افغانستان کې دی بشپړ ملاتړ په ډاګه کول دی.
کوم چې خاغلی خلیلزاد ول چې مون په زور اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې اسلامي امارات رامنځته شي، ول چې مون اجازه نه ورکو زمونږ لپاره سکر کده چې وا ډاله په بل ډاله باندې خپل فکر خپل فرهنګ خپل ایدیالوژي تحمل کی. مګر چې چې په دې لار کې ډیره مهم دا غوډه امریکاش منځیا ده په افغانستان کې دی او بشپړې سولې ثبات او ټیکاو در اوستلو لپاره چې دا غش منځیا دی افغانانو لپاره خزیره ده، او دا زیره به دې پالیسی چې راتلونکي کې افغانان یو ښه حکومت ولري او یو ښه باثباته او سولې تک او خوندي ټولنه ولري.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي وړمش په کابل تر غلیو دی ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې لایو شمیر چرواکو سره د سولې د هوکړلیک په تړاوی جزئیات شریک کړي دي. نو ما وړي د محل په کابل کې لګنو مطرح سیاسي مدني فعالانو او د خزو له استازو سره د سولې په اړه بحثونه مشورې پیل کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکو فضل رحمان او ریخیل وای د سولې هوکړلیک ورستۍ شوی او ټاکل شوی چې دا هوکړلیک د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د طالبانو د مشر تابترمن پنځدې وخت کې لاس لیک شي.
د امریکا او طالبانو تر مابین هوکړه لیک پای ته رسیدلې ده، او اوس دغه هوکړه لیک د ښاغلي ټرمپ او د طالبانو د مشرانو سره ده. وی په خپل نظریات ورکوي که وی نظریات داسې و چې دي کې لږ تغییرات راشي یا لږ څه کم زیات شي، نو بیا به موږ د لسم دور مذاکرات هم ولرو، او که چېرته هغوی تغییرات پکې را نه وستل نو موږ به لسم دور مذاکرات نه لرو، او دا هوکړه لیک به د دواړو له لورو لخوا څخه کاملا امضا شي او رسما به اعلان شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد په کابل کې له ټلو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا لپاره افغان سولې تر هر څه زیات لومړیتوب لري او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات پر افغان ولس پورې اړه لري. نوموړي په خپلو خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یو داسې پلاوي د ټاکلو هیله څرګنده کړې چې د سولې په تړاو یوې موافقې ته سره ورسیږي. افغان حکومت هم ویلي چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل 15 کسیزه پلاوی ټاکلی او د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. افغان ولس دا مهال دوه مهم پړاوونه چې یو د سولې موضوع او بله هم د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات دي په مخ کې لري. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالرشید ارین دی ته ویل د افغان ولس لپاره سوله لومړیتوب دی، خو د اوسني حکومت موده مخ په ختمېدو ده او د سولې خبرې هغه مهال په ښه شکل او د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته تللی شي چې په افغانستان کې د خلکو د رایو پر بنسټ ولسواک نوی نظام رامنځته شي.
جامعه چې دوره پوره ده او داخلي اپوزیسیون هم مخالف دی او وایي چې مشروعیت نه لري، نو ځکه باید د دولت جانب په انتخاباتو سره مشروعیت پیدا کړي، صلاحیت پیدا کړي او د اساسي قانون مطابق هم د جنګ او د سولې خبرې دا د ریاست جمهوریت صلاحیت دی، د اجرائیه قوې صلاحیت دی او دا صلاحیت باید په انتخاباتو سره تقویه شي بیا نو سوله راتلی شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د نورو متحدینو لخوا د سولې خبرې په داسې حال په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ته زړه نه دی کړی، خو دا خبره یې وړاندې کړې وه چې له امریکا سره د سولې تړون له لاسلیک کېدو وروسته بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابرېږي او دوی په کې برخه اخلي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا هم د افغانستان موضوع مخ په وړاندې بوزو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حواله سره جوړ کړی شوی یوې غونډې ته ویلي دي چې نړۍ هم وس د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په دې خیال باندې هم خیال شوی دا چې د افغانستان د مسلې هیڅ فوزي حل نشته دی او یوازې د خبرو ترو د لارې د افغانستان مسله حل کېدای شي. په دې موضوع تفصیلی رپورت اورنګزیب خان نورو.
اسلام آباد کې د خارجه تګلارې په اړوند جوړ شوی یو سیمینار ته وینا په وخت د خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وه چې د خارجه تګلارې جوړولو کې چاپیریال ته کتل وي او په دې کې هر څوک خپل ګټو ته ګوري، ځکه نړۍ کې څوک هم د چا دائمي دښمن یا دوست نه وي.
The adage that there are no permanent friends or enemies, only permanent interests, holds true.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی کله هم یو هیواد دائمی دښمن یا دوست نه دی، خبره یوازې د خپل ګټو ده. د قریشی وینا وه پاکستان د خپل خ خارجه تګلارې له وجې د عالمی تنهایی نه بار وتلی دی. دوی زیاته کړه چې نږدې ورځو دوه مهم پرمختګونه شوي دي، یو هند لخوا د کشمیر ریاستي حیث ختمولو او بل افغانستان او امریکا ترمنځ د امن لوزنامه پرمختګ دی. دا شاه محمود قریشی وینا ده چې دا مذاکرات ټیک روان دي او پاکستان به افغان امن عمل کې خپل کردار جاری ساتي.
پاکستان will continue to facilitate the process as part of a shared responsibility.
دی وی مذاکرات ټیک روان دي، پاکستان به مدد جاری ساتي او د مذاکراتو له وجې به افغانستان کې د اوږدې مودې امن ممکن شي. شاه محمود قریشی افغانستان امن عمل کې د پاکستان کردار جاری ساتلو خبره داسې حل کړې ده چې تیر میاشت د هند لخوا د دې واکلند کشمیر ریاستي حیث ختمولو پس پاکستان حکومت واضح ویلی وو چې د ګام له وجې افغانستان کې امن مذاکراتو ته زیان رسیدلی شي. په عالمي کچ د پاکستان د دریز غندنه شوې وه. سیړنکار بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی او دا د پاکستان ګټو لپاره هم ضروری دی. سید نذیر وایي
تورونه وطن لګوي او بل طرف ته به ګواښونه هم د یو ملکونو د طرف نه بند شي په یو بل باندې، خالی آغا خلق با برسی رشی او خکارا بشی پتاگه که با دیر کلیریٹی رشی چه یرا سوک دا امن مرگره ده او سوک دا امن دشمن ده چه آیا دایش شو یا دا این علاوه القایده شو یا دا دین علاوه تی تی پی شو یا احرار شو یا نور داسی شبکی چه کمی دی آغی تا وده ورکره کیگی او دا چه دا طرف ورده گرده کلیگی زکا چه بیا با طالبان هم دا غوی دشمنی افغان حکومت با هم وی او دا دین علاوه نورانکاری برابر سیر شی او بیا دا ورانکارو خلاف کاروائی کول با آسان شی نو دا پاکستان دا پاره یو قسم لا خصوصاً دا بلوچستان پا تناظر کی چی وګورو یا دا فاتا پا تناظر کی وګورو نو پاکستان دا پارا خدا غا دیر فیدا من دے
دا امریکی افغانستان ترمنز امن لوزنامه پا حق لا دا امریکی زنگر استازه زلمه خلیلزاد یو افغان خبری اجانس تا ویلی دی چی امریکی و طالبانو ترمنز دا لوزنامه پا اصولونو اتفاق شوه دی خو تر کومه امریکی صدر دا دی توسی کیا منظوری نوی ورکڑه دا معایده با حتمی نوی زلمه خلیلزاد وی د معاهده حتمی کې دوه پس به امریکا اړومبه پړاو کې د افغانستان څخه خپل 15000 پوځیان به یو سل 15 ورځو کې وباسي
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هریه نکړی
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټ د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې پرون شپه شاوخوا 10 بجې د بهرانیانو یو کیمپ ته نږدې د موټر بم چاودنې شوې وی چې له امله یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده افغان چارواکو ویلي چې د گرین ویلج سیمه کې د بیگانه شپې د موټر بم برید کې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 119 کسان نور ټپیان شوي چې زیاته مرګ ژوبل عام ولسی خلکو ته رسیدلې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل کې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو برید ته په غبرګون کې ویلي چې زموږ پر ضد د طالبانو جګړه بشري جنایت دی حق ملوانو جزئیات درکړي
د سولې له روانو خبرو سره سره د طالبانو افغان ځواکونو ترمن بریدونه او د چودنو پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې دي تیر شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار ختیځه برخه کې د نیمه امنیتي حوزې مربوط د گرین ویلج یا شنه کلی ته نږدې چې د بهرنیانو یو کیمپ پکې موقعیت لري د ټراکټور په وسیله چودنه وشوه د کورنیو چارو وزارت نصرت رحیمي له ډیوي سره خبرو کې ویل چې گرین ویلج ته نږدې په شوې چودنه کې 14 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان شوي
تیر شپه چې کوم موټر بم چاودنه کوي هغه د عامو خلکو په سیمه کې ترسره کیږي د عامو خلکو په کورونو ترسره کیږي تر یو کیلومترۍ پورې هلته د عامو خلکو کورونه ویجاړ کړي له بده مرغه د دغې ترسي پیښې په ترڅ کې 14 تنه شهیدان شوی دي او 119 نفر نور ټپیان شوی
دی کابل ښار نمی امنیتی حوزې مربوطاتو کې له 14 وروسته نن سهار لسګونو کسانو په دې خاطر مظاهره وکړي چې په دې برید کې ډیری تلفات عام ولسی خلکو خزو ماشومانو تر رسیدلې او دې برید سیمه نږدې د عام ولسی خلکو لسګونه کورونه نړیدلې دي د پیښې یو تن عیني شهید او د کابل بای سیمه اوسیدونکي شریف الله دی ویته وویل د ولسی خلکو کورونه ته نږدې د بهرنیانو د کم موجودیت د ځای خلکو د مرګ ژوبلې په بیه تمامه شوي او له افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې له دې سیمې د بهرنیانو کیمپ لرې کړي
روزانه زما دا پیغام اشرف غنی ته ورساو بل ته ورساو د عجیب چارواکو ته ورساو د خدای روی وکوي او دا کیم دی جان ورکی او کدا کیم نه ورکوي موږ د انتخاباتو صندوق نیم دلته نه پریږو موږ ته رانه وړي د کابل به محل ته د انتخاباتو صندوق موږ ته رانه وړي موږ ولی تبا کیګو لار سے دیسو دا کی والو کنه طالب بتاولې تبا طالب بولې تا ولې راولې د ما د خټو د کور خواګې د تا کیم جوړ کړی را
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې گرین ویلج یا شنه کلی ته نږدې د موټر بم برید کیږي تر دې وړاندې هم تیر کال ورته بریدونه شوي وو چې له امله یې هغه مال هم زیاته مرګ ژوبله عامو ولسی خلکو ته رسېدلې وه وسلوالو طالبانو د بېګا شپې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې پاکستان ولسمشر اشرف غنی د کابل ښار په ختیځ کې بېګانۍ برید غندنه کړې او ویلي دي چې دا ډول بریدونه افغان ولس نشي سره بېلولی لای ارګ لخوا خبرې شوی بیان تر مخه دا برید ولسمشر اشرف غنی دی بشریت ضد جنایت یاد کړی ویلی چې طالبان دی بهرنیو په لارښوونه افغانستان ویجاړوي افغان ولس ته زیانونه رسوي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا د دی وا خبريال ابراهيم شينواري مونږ سره د ټلیفون په کرخه ملګري شوې ده. هغوی نه بعد د تورخم د پولي حال خلو په خیر راغلی ابراهيم شينواري صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه کوم، نه خوشاله
اوسم. شينواري صاحب، د تورخم پوله د پاکستان د وزیر اعظم د وینا په حساب سلیریش کینټو د پاره کولا وکړې شوې ده. نن غالبا دویم ورځ ده، څنګه حالات دی تل کې تګ را تګ شروع شوې ده، روان ده، تاجران سوای؟
بالکل سمینه، دا پرون چې کوم اعلان شوې وو او دا غل مخه د تورخم پوله پرون د پلان د مخه شپې د مهاله هم پرانیست شو و. خو دا چونکې دا اول ورځ وه او په هغې چې کوم تبلیغات وو صحیح طریقې سره نه وشو، عام خلک عام ولس چې په کوم چې دغې پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، یا چې کوم تاجران دي د پاکستان او افغانستان تر منځ د ګډ تجارت کوي، نو هغې ته چونکې د دغې راسې خاص پته نه وه. اون چې معلومات وکړو، نو پرون د دواړو اړخونو نه تقریبا 300 ګاډو د پاکستان او افغانستان تر منځ تګ راتګ کړی دی، چې په هغې کې شپږ شلې ګاډي د افغانستان نه راغلي او باقي چې وو هغه د پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. دغه ګاډو کلیرنس چې دی، کسټم کلیرنس، هغه د ځایي چارواکو په وینا باندې، تاجرانو په وینا باندې ماسخوتنې تقریبا تر 9 بجې پورې ترسره شو. د هغې نه پس دغه عملیات بیا ودرول شو، ځکه چې نور ګاډي نه وو چې هغوی هلته لاړ شي. عام خلک چې وو، چونکې هغوی ته د دغې خاص پته نه وه او د تورخم پورې د لارې په عام ورځو کې د ورځې په کچه تقریبا د 10 زره نه واخله 12 زره پورې کسان زیاتره چې پکې افغانان شامل دي، د پولې دواړو اړخو ته نه د مختلفو وجوهاتو لپاره سفر کوي. خو نن پرون چې وه، پرون د ماښام نه پس بیا دا خلک په نظر نه راتلل، ځکه چې هغوی ته معلومات نه وو. نو نن هم تقریبا همدغه حال دی، د 200 نه واخله 300 پورې ګاډي د تورخم پولې دواړو اړخونو ته راجمع شوي، د کومو چې کلیرنس وروسته مازدیګر 6 بجو پورې ترسره شوی دی. او دغه ګاډي خپل او سیمتونو ته د پاکستان راسته افغانستان راسته سفر کړی دی، او چې کوم عام خلک تګ راتګ هم دی، هم تقریبا همدغه یو دوه زره شکایت شوی دی. عام خلک دایي چې چونکې د دغې پالیسۍ یا د دغې نوي ارینجمنټ عام ولس ته کوم خاص خبرې نه دی ورکړی شوی، هغوی نوي خبر شوي. نو راتلونکو څو ورځو کې امکان دی چې دغه د ګاډو تجارتي ګاډو شمېره هم اضافه شي او د خلکو عام خلکو تګ راتګ هم اضافه شي. د هغې لپاره د کسټم عملې، د امیګریشن عملې، د انرژي عملې، د خپل علاقه خپل ټول انتظامات مکمل کړي دي. د شپې لپاره د رڼا لپاره اضافي لایټونه لګول شوي دي، جنریټر هم لګول شوی چې کله د بلوک شیرنګ په حال کې هغه جنریټر نه کار واخیستل شي، او د امنیت ټیم ساتلو لپاره دغلته نوې اضافي
او کلن تاسو دا وایي چې د کلیرنس مسلې حل شوې دي که نه؟ د تاجرانو د ترانسپورټرانو لخوا خو په کلیرنس باندې هم ډېرې نیوکې په خوا کې دي.
جی بالکل، دا مسله تر اوسه پورې نه ده حل شوې. دلته چې کوم د انټرنیټ نظام دی، دلته چې کوم د بجلی نظام دی، په هغه کې اوس هم هغه مشکلات لکه چې دننه یو هفته وړاندې، یو میاشت وړاندې، یو کال وړاندې هغه اوس هم شته. بلکې د حیرانتیا خبره خو دا ده چې په خپله باندې د پاکستان د کسټم عملې د انټرنیټ لپاره د افغانستان د یو شخصي چې کوم لغلی وکیل موبایل کمپنی ده، دا هغې نه هم انټرنیټ نظام په اخیسته دی. نو که دا په خپله د پاکستان انتظامات هغومره باوري نه دي څومره چې په کار وو، یا هغه انتظامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي کوم چې دغه ترضي ساتنې لپاره د تور اخلاص دي اصلو ته ضرورت دی. نو او لکه مونږ پرون دا خبره کړې وه چې ځایي چې کوم تاجران دي، ترانسپورټران دي، کسټم ته دي، جنټان دي، چون هغوی د دغه کاروبار سره بالکل نه سمېره کړلې دي، هغوی چې دغه انتظاماتو ته حق له باندې هغوی نه څه رایه اخیستې وي او نه هغوی څه رایه اخیستې وي.
ډېره مننه ابراهیم شینواري صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د ممکنه لوزنامې په هکله د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو په کابل کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. خلیلزاد وایي چې د شرایطو له مخې به په 115 دېرش ورځو کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. یو افغان سیاسي څېړونکی فضل الرحمن اوریا وایي
مگر چې په دې لار کې ډېر مهم دا غوډه امریکا شمنځیا ده په افغانستان کې د یو بشپړې سولې ثبات او ټیکاو د راوستلو لپاره چې دا شمنځیا د افغانانو لپاره خزیره
په زور به در ککړې شوی خلکو د پاره جوړ د پاکستان کمیشن وایي سګنی کال وسپوري 2,000 وش پیت کیسونه حل کړی دی. خو د بدرکه خلکو د پاره فعال ماما قدیر بلوچ وایي یوازې د بلوچستان ناتیر لسو کالو کې وسل ویخ سره خلک په زور به در ککړې شوی
دا وخت موږ صاحب کې سلور او سلویش زر کسان به در کدي بلوچستان خالي ټوټل بلوچستان کې دا پلس کال کې
د پاکستان د قومي اسمبلی د دوو غړو او د پی ټی ایم د مخکخان علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت د خواست اوریدنه بیا هم نن په بنو کې وځندیده. وکیل وایي کې درخواست رد کړی شي دوی به سپریم کورټ ته ولاړ شي.
څټکی تاسو اوریدل خو شي وسته خبرونو تفصیل ته
دا پانسان د سولې د فار د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په مسوده کې پر دې توافق شوی چې بین الافغاني مذاکرات به د ولسمشر د انتخاباتو لپاره تر سره کیدو د مخه پیلېږي. هغه ویلي چې امریکا د افغانستان د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو سره مخالفت نه لري مګر امریکا ته سوله لمړیتوب لري. کاغلی خلیلزاد د ګل یا دوشنبه پورز په کابل کې له ټلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته د طالبانو اسلامي امارت بیا راتګ د منلو نه دی. خلیلزاد دا هم ویلی چې کله طالبانو سره لوزنامه امضا شي او لمخې ټاکل شوی شرایط پر ځای کړی شي نو شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان به د افغانستان له 15 پوځي اډو څخه په 115 د شورزو کې ووځي. بل په لور د ناتو سرمشي یان سټولټنبرګ وایي چې ناتو په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د امریکا د روانو هلو ځلو کلک ملاتړ دی.
د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان وایي د بدرکه خلکو د پاره جوړ کمیشن وسپوري 3,000 وش پیته کیسونه حل کړي دي. د ادارې د میاشتنی ریپورټر مخه سګنی کال د اگست د میاشتې پورې پاک کمیشن ته د 3,322 خلکو د بدرکه کېدو خواستونه راغلي وو. ریپورت وایي تر میاشم د غیدارې وسل ویخ کیسونه سرته رسولي. خو په پاکستان کې په زور به درکه کړي شوی خلکو د پاره اواز پورته کونکي ماما قدیر بلوچوي یوازې د بلوچستان نه پتیرو لسو کالو کې وسل ویغ سره خلک به درک کړی شوی دی.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د بندي مشانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو پر خواست نن بیا هم د پېښور های کورټ د بنو پڅانګې یا سرکټ بنچ کې اوریدنه ونه شوه او دا اوریدنه بلې هفتې ته وځنډیده. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل وایي چې کچیرته د پېښور های کورټ د بنو سرکټ بنچ د ضمانتونو عریضه ونه مني بیانو دوی به سپریم کورټ ته مخه کړي.
د هانګ کانګ مشر کری لام وایي هیڅ اراده نشته چې د حکومت پر ضد مظاهرینو مطالبې ته سر تسلیم کړي او حکومت نه جدا شي. میرمن لام دا خبرونه هم رد کړي چې د چین مشرانو هغه د حکومت پر خودونه منی کړي ده. هغه زیاته کړه غواړي د خار سیاسي مسله په خپل حل کړي.
د ایران صدر حسن روحانی وایي هیواد به له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې ونه کړي. صدر روحانی چې نن د نهه یاسې شنبه په ورځ د ایران پارلمان ته خبرې کولې وویل چې د مذاکراتو لپاره یوازینی لار دا ده چې امریکا پر ایران باندې خپل ټول لګول شوي بندیزونه لری کړي او بل دا چې په دغه مذاکراتو کې هغه قدرتونه هم شامل کړي شي کوم چې په 2015 کال کې له ایران سره د جوهري پروګرام په اړه یې نړیواله لوزنامه لاسلیک کړې وه.
د سمندري طوفان ډوريان د لاسا بیګاش په هم په بهاماس کې تیزی هواګانې او درانه بارانونه ورېدلې دي. د موسمیاتو ماهرین وایي امکان ده نن د نهې په ورځ سمندري طوفان د امریکا ریاست فلوریدا ته مخ کی. د بهاماس وزیر اعظم هوبرت امینیز وایي زمونږه توجه فلحال د خلکو لټون، امداد او بیا بحالۍ باندې ده.
په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حوثي یاغیانو په توقیفخانو په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه سل تنه وژلي او په لسګونو کسان یې زخمیان کړي دي. د ای پی خبري اژانس وایي چې د یمن د زمار په صوبې کې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي یاغیانو بمباری کړي دي چې په نتیجه کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. په یمن کې د سره صلیب مشر فرانس راستن چې دغه سیمې ته د بریدونو نه وروسته ورغلی دی وایي چې د توقیف په مرکزونو کې په بمباریو کې لږ تر لږه ژوند ډیر لږ کسان ژوندي پاتې دي. وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر کېدای شي نور هم زیات شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی ریډیو پاکستان وای چی په ملک د بدرکا خلکو د پاره جوړ کمیشن اوسه پوری سلور زره او وش پته کې سونه حل کړی دی. د ادارې د میاشتنی ریپورت تر مخه سګنی کال د اگست میاشتې پوری کمیشن ته د شپږ زره دوه سوه او دوه دیرش خلکو د بدرکا کې دوه خواستونه راغلي وو. خو بلخوا د بدرکا کسانو د پاره فعاله ماما قدیر بلوچ وایي چې یوازې د بلوچستان په تیرو لسو کالو کې وسل ویخ زره خلک بدرکا کړی شوي دي. ارشد حسین په تفصیلي ریپورت راکوي.
پاکستان کې په جبري توګه د بيدرکه شو تنانو د لټون د پاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي چې تر دې دمه د سلور زره وش پېته تنانو په مقدمو کې کاروایی سر ته رسولې ده. د لادرکه تنانو د لټون د پاره جوړ حکومتي کمیشن په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال د اگست د میاشتې پورې کمیشن ته د لادرکه شو تنانو شپږ زره درې سوه دوه دیرش کیسونه راغلي وو او تیره میاشت کې کمیشن په وسل ویخ قضیو خپل کاروایی سر ته رسولې ده. که څه هم دغه حکومتي کمیشن وخت په وخت خپل ریپورتونو کې په جبري توګه د لادرکه شو تنانو د لټون او د هغوی د مقدمو د سر ته رسولو داوی کوي، خو په بلوچستان صوبه کې د لادرکه شو بلوچانو د حقونو د پاره کارکونکي ماما قدیر وای د کمیشن د کار نه مطمئن نه دي او داوا کوي چې اوس هم خلک پورته کیږي او صورتحال ښه نه دی. او د ډیو ریډیو سره خبرو کې صدا سی وای
دا وخت موږ صاحب کې سلور او سلویش زر کسان به درک دي بلوچستان خالي ټوټل بلوچستان کې دا پلس کال کې او د دې سره تقریبا 200 2500 کسان راغله دي یا سوي دي منځريام تر راغله دي باقي نور ګرد بند دي لاپتا دي ورک دي.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د بلوچستان هیومن رائټس کونسل په حواله وایي د بيدرک تنانو په حق له د حکومتي کمیشن شمیرو کې تضادات ښکاري او د دې لوی وجه د بيدرکه تنانو په بابله د کوټلې شمیرو نشټواله دي. پاکستان کې د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکي د پښتون ژغورنې غورزنګ هم په پخوانی فاټا او خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر پښتنو د لادرکه کېدو تورونه لګوي. سرګند دي وی چې د بشري حقونو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه په جبري ډول د بيدرکه د قانون جوړولو غوښتنه هم کوي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی د شکایتي سیل منیجر طاهر حبیب وای د لادرکه تنانو په حق له هغوی ته هم د ګرد پاکستان څخه شکایتونه تر لاسه کیږي، خو وای د بيدرکه تنانو په حق له غوسه شمیرې دوی هم نه لري.
مارے پاس صرف جو کیس ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، جس میں کہ بلوچستان میں تو واقعی اگر تھاؤزنڈ میں نہیں تو ہنڈریڈز میں کیسز جو ہیں وہ ہمارے ریجنل آفس کو، جسے ہم بلوچستان چیپٹر کہتے ہیں، وہاں پہ یہ کیسز آتے ہیں.
هغه وایي زموږ سره یوازې د هغه کیسونو ډیټا وی کم چې کمیشن ته رپورٹ کیږي او شمیرې خای چې په بلوچستان ایالت کې هم د لادرکه تنانو شمیرې په سوونو کې دي او حکومتي کمیشن هم هر میاشت هغه شمیرې ښکاره کوي د کم کیسونو چې هغوی ته رپورٹ کیږي او په دې شمیرو کې تضادات راتل یو فطری خبره ده. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیمونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جبري توګه د خلکو په بېدرکو اندېښنې ښایي، او ماهرین هم وایي چې په جبري توګه د بېدرکو په اړوند قانون جوړېدل به د اړخ ته لومړی قدم وي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری هم په دې اړوند د قانون جوړولو لوس کړي، خو په دې اړوند لا تر اوسه پورې کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان د قومي اسمبلی د دوو غړو د پی ټی ایم د مخکخانو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت درخواست په د درخواست پاوریدنه بیا هم نن په بنو کې وځندې. د وکیل وایي کې درخواست رد کړي شي دوی به سپریم کورټ ته ولا هم ولاړ شي. عدنان بیٹنی رپورت راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو عریضه نن د پېښور هایکور د بنو په څنګه سرکړ بینچ کې نه د اوریدل شوې، او د عریضې اوریدلو لپاره بیا نوې ورځ ټاکل کیږي. تر دې وړاندې تیر ورځ د پېښور هایکور د بنو په ځای پېښور نه د محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو عریضه رد کړې وه، او ویلي وو چې د دواړو د ضمانتونو په اړوند پریکړه به د هایکور د بنو څنګه کوي. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل سنگین یوسفزی دی وسره حال تیرولو پر مهال وویل چې نن ورځ د هایکور د بنو په څنګه کې د هغوی د ضمانتونو د دوسیې اوریدلو لپاره ټاکل شوی وه، خو نه د سرکار لوري او نه د محسن داوړ او علي وزیر وکیلان محکمې ته وړاندې شوي، ځکه نو د دوی عریضه ځنډول شوی. هغه اول پنننۍ اوریدنه د وکیلانو د نه وړاندې کېدو علت دا و چې کوئی مقدمې به نن د بنو په سرکړ بینچ کې اوریدل کېدلې، د هغې په نوملړ کې د علي وزیر او محسن داوړ د مقدمې یادونه نه وه شوې، او نن یو ناڅاپه دغه نوملړ ته د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه ورګډکړې شوې چې هیڅوک ترې خبر نه وو. خو سنگین یوسفزی زیاته کړه چې دوی ریکارډ عدالت ته پیش کړی شوی، او په دې بیس کولو لپاره به نوې ورځ ټاکل کېږي.
شوی ضرور خو نن د هیرنګ لپاره نو هماغه د تعمیلونو معاملونو د ریکارډ او د دې په حواله باندې نو لا ډیټ په دی فکس کوي. تر اوسه پورې موږ څه دغه نه دی راغلی چې نیکسټ ډیټ د هیرنګ لپاره کله فکس کی. سویل هونه شما خاصی پکار نه چې 15 ورځو سلو ورځو هفته کې ډیټ فکس شي. پکار امدا سی اصولا د کیس خود بد مرغا په بنو ایټی سی کې زیات لیټ شو دوه میاشتې وزنډې دو نو د بیل کیسز د پر حق قانون امدا د مسلمه اصول امدا را چې هفته لس ورځې کې امدا غي فیصله کیږي.
شاغلی سنگین یوسفزی هلش کار کړ چې های کورټ به پراتلونکي اوریدنه کې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه منظور کړي، ځکه چې په هغه جوړ کړی شوی کې سونه د قانوني اړخ ډیر کمزورې دي.
یو ورجن خو هم د دې علي او محسن دی دی اغیز پل ورجن ورکړل چې را دا واقعیا په سړول باندې شوی دا دوی مورجن د اف ای آر دی د پولیس چې کوم اف ای آر د دې خلاف کړی دی. بیا په هغه اف ای آر سره چې کوم انویسټیګیشن دی په هغه کې د موقع او چې کوم شهادتیان دی دا غي بل یو ورجن خودل دی. دا ډیپټی کمشنر پرایم منسٹر ته چې کوم انکوایری رپورت لیکل دی د دې واقعي متعلق هغه پکې بل یو ورجن خودل دی. ویډیو ایویډنسز د دې واقعي اویلیبل دی موجود دی. د بیل کیس خو زه په کار دا اوس تر اوسه پورې دی کې دا کیس په شریم جوډیشل انکوایری پکې حکومت کړی وي تحقیقات یې کړی وي چې اصل کې په دې خلک مر کې څه شوی دی. په دې انویسټیګیشن باندې پخپلا په دې کیس پخپل باندې ډیر زیات لوی سوالونه دي. دا ظاهره خبره ده دا سیاسي کیس نه ده، دهشتګردي کیس خونه ده.
محسن داوړ او علي وزیر څو میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوځي چک پوسټا د بریټ او بیا د جن په منېټه د پوز په ګاډي د 14 پتورونو مقدمو کې باندې فاندي، او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي چې په هغه لګول شوی تورونو کې حقیقت نشته. په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پېشه په شپږم مئی رامنځته شوې وه، چېرته چې په یاد سیمه کې د پوز او د پی ټی ایم پلویانو ترمنځ د الغاو تلغاو وروسته ډزې شوې وې، او انتظامیه وایي د ډزو په نتیجه کې د سیمې 14 کسان مړه او 25 ټپیان شوي، او هغو لپاره صوبایي حکومت امدادي مرستې هم اعلان کړې وې. خو راسېدلي راپورټونه وایي چې دغه مرستې تر دوی پورې لا نه دي رسېدلې. عدنان بیٹنی، ډیوا، بنو.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د بدومنۍ او د غربت ځپلې بلوچستان صوبې د قومي اسمبلۍ دپاره ټاکلی شوي څوکو زیاتولو په اړه قانوني مسوده د پاکستان سینټ ته وړاندې کړې شوې ده. دغه قانوني مسوده د صوبې ټول سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت کې منتخب د سینټ غړو لاسلیک کړی ده. په دې موضوع تفصیلي رپورټ پیر ویلای چارا کوي.
د بلوچستان سره تړاو لرونکي ټولو سیاسي ګوندونو د سېنات غړو لخوا دغه قانوني مسوده لاسلیک شوې ده چې پکې د بلوچستان اسمبلی څوکې د 15 اتیا کولو او د ملي اسمبلی لپاره د بلوچستان څوکې د 19 جګولو غوښتنه شوې ده. د سېنات چیرمن صادق سنجرانی چې په خپل هم تړاو د بلوچستان سره دغه قانوني مسوده د نورو کاروایو لپاره د سېنات اړوند کمیټې ته سپارلې او کو کمیټې د دې منظوري ورکړل نو بیا دا قانوني مسوده به پارلمان نه د یو دستوري بدلون د لارې منظورې لپاره اړتیا لري. په صوبه کې د واکمن باب ګوند د سېنات غړي او دغه مسوده وړاندې کوونکي سېنېټر نصیب الله بازوي وایي چې د بلوچستان د غربت او نیستۍ یو لوی علت دا هم ده چې دغلته نه د پارلماني غړو شمېره ډېره کمه ده او دوی ګڼي چې د بلوچستان اولس دا حق لري چې ګڼې د دوی د ستونزو مخنیوي لپاره دې د پارلمان او صوبایي اسمبلۍ کې د څوکو شمېرې زیاتې کړې شي. او دې قانوني مسوده کې خپل کړل شوي دریځونو په حق له هغه ډیوه ریډیو ته صدا سي ویلي.
مګر هغه پسماندګي دونه زیاته ده هغه علاقې دا زموږ یو کینډیډیټ د قومي اسمبلی غدا نېشنل اسمبلی را سار د شروع تر ماشامه پوری د چې د یو د ډیسټریکټ پنځمې سن سکاتلې او دا په بشپوش په سفر دی خالد دیغه نو په کار دا چې د ډیسټریکټونه ډیر په لاو دی په 100 کیلومترو څه یو بل سره لري دی نو په کار دا چې د هر ډیسټریکټ یو سیټ ورکی د رکبې د لیاسه او د لپاره یو داسې قانون پاسي او داسې بل پاسي چې هغه د بلوچستان پسماندګي په دغه طریقه لري کېدلی شي.
بلوچستان د رګبي په لحاظ سره د هیواد تر ټولو لوی صوبه ده. خو د پاکستان انتخابي کمیشن د ملي اسمبلی د حلقه بندو ویش د آبادې په اساس کوي او کمیشن په دې اړه د یوې ملي اسمبلی حلقې لپاره اوسطن د 200,000 آبادې شرط ایښودلې دی. حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سېنات غړي او دغه قانوني مسودې ملاتړي سېنېټر کلثوم پروین وایي چې دوی د دغه خنډ نه خبر دي ځکه د قانوني مسودې منظورې لپاره به دوی اړوند دستوري ادارو کې د بلوچستان پاکستان حلقہ بندو په اړه دغه شرط کې د نرمۍ غوښتنه کوي.
یره دا خبر تا 100% صحیح ده. موږ ورته ویل چې دا اوس موږ برابرۍ خبر خو نه کوم نه موږ اټ پار موږ دونه وشو چې کم از کم یو کانسټیټیوشن حیثیت دي اب وقار کې راځي. اگر ان هغه د پاره 7,00,000 دي موږ د پاره دا لیز کرایټیریا کم موږ پر کم کرایټیریا چې تاسو جوړ کړی دا سار لګول کوي آبادی کم ده نه اگر دا کرایټیریا ما باندې لګایي بخو موږ دا دی باندې موږ نه کامیاب بخو موږ ناکام یو.
که څه هم د پاکستان په سېنات کې ټولو صوبو ته یو شان نمائندګي ورکړې شوې ده خو که وکتلی شي نو د هیواد 322 غړو باندې ګډ ملي اسمبلی کې تل د پنجاب صوبې اکثریت پاتې شوې دی چې له قبل یې دغه صوبو غړو ته په پارلمان کې قانون سازۍ کې فیصله کون کردار حاصل دی. ملي اسمبلی کې د پنجاب صوبې د عمومي یا جنرل څوکو شمېره 100 د سند 100 او د خیبر پښتونخوا 150 او 100 په هیواد کې د لګکو او باقی پاتې د زنانو لپاره ژغورل شوی دی. دغه سیردا وخت د بلوچستان د اسمبلی د غړو شمېره 15 او د صوبې د ملي اسمبلی لپاره د څوکو شمېره 19 چې پکې 15 عمومي یا جنرل څوکې او 4 د زنانو لپاره ژغورل شوی دی او بلوچستان سره تړاو لرونکي پارلماني غړي دا دریځ هم خپلوي چې د دوی شمېره دومره کمه ده چې په خپل سر اسمبلی کې نه هو قانوني مسوده وړاندې کولی شي او نه منظورولی شي ځکه دوی د خپل صوبې د شخړو د حوالې لپاره د قانون سازۍ په لړ کې تل په پارلمان کې د لویو سیاسي ګوندونو محتاج وي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا،
انسټاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa_news.
پزلغه چې د پاکستان حکومت له آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال وشي صندوق سره یا د قرضو په حق لایې وی هوکړې ته ورسید، دا څنګهل کېدل چې د پاکستان اقتصاد به ورستر بلې برته په خ کېدو شي. که څه هم څو میاشتې مخکې د پاکستان اقتصاد په بد حالت کې وو، خو اوس د پاکستان ځینی رسنۍ وایي چې د پاکستان د اقتصادي حالت وزن نور هم پسې خراب شوې ده او د اقتصاد هغه مهم شاخصونه یا انډیکیټرونه ښیي چې د پاکستان مالی وضعیت لا هم په خرابېدو دی او د خوشنې وړ دی. په دې هکله زموږ همکار الیاس خان یو رپورټ را لېږلی چې سره یې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تیر یو کال کې د هیواد اقتصادي حالت ورځ په ورځ خرابېدو په لور روان دی او د سرکاري شمارشمیرو تر مخه که یو خوا د هیواد مالیاتي خساره ریکارډ 8.9% ته رسېدلې ده، نو بلخوا اقتصادي شرینمو یا جی ډی پی د 5.3% پر ځای 3% ته راکم شوې ده. ملکي قرضې د تیر حکومت 1.5 زره ارب روپو په پرتله 1.5 زره ارب روپو ته رسېدلې دي. وفاقي محاصلو کې هم 650 ارب روپۍ کمی ریکارډ شوې دی او هم دغه رنګ د ګرانۍ شره د 3.9% پر ځای 10.3% ته رسېدلې ده. سټاک مارکیټ ښکته راتلو سره سره د زرعي مبادلې ذخایرو کې هم کمی راغلی دی. البته مثبته خبره دا ده چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ د 9 بلین ډالر پر ځای 13 بلین ډالر ته راکم شوې ده. مخالف ګوند مسلم لیگ نون ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي حالت خطرناک حد کې داخل شوی دی او د موجوده حکومت سره د اقتصاد ښه کولو هیڅ منصوبه بندي نشته او دوی ته مستعفي کېدل پکار دي. اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې د نون لیگ یو سینیئر مشر احسان اقبال ویلي دي چې مالیاتي خساره ریکارډ لیول ته رسېدلې ده او هغه حکومت ترقیاتي بجټ کې 50% کمی راوسته دی. د اوی ټی حکومت ته په ړومبي کال کې ټیکسونو کې د 650 ارب روپو د کمی مخه ده او غیر ملکي سرمایه کاری کې هم 50% کمی راغلی دی او زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت صرف په یو کال کې 10 زره ارب روپۍ قرضې اخیستې دي. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسٹ فدا حسین نا د موجوده حکومت د اقتصادي تکلارې او دوی ته راپې خوستون زو پاړه او وختل نو هغه اوي
خاره خبره خدا کې ښکاری چې مونږ یو کاندې ته مایشه ټول روان دي. دا چې اون ښکاری چې ګوره په هر ملک کې وستې کم اکونومک سیستم دی چې کوم چدیږي هغه کې د پرایویټ سېکټر یو غټ رول وو څه د تکې کم غټ مسله دا هغه دا چې د اعتماد نقصان دی ډېر زیات لکه اعتماد نکي خلک انوستر کارخانه‌دار او پرایویټ
مطبوعاتی راپورونو تر مخه ترقیاتی شرح کې کمی او زیاتې ګرانۍ عام ولس سخت اغېزمنده کړي دي چې له وجې په تیر یو کال کې 15 لک خلک د غربت لکیرې نه ښکته تللي دي او ورسره 15 لک خلک بیروزګاره شوي هم دي. او مطبوعات لیکي که حالات عمدغه رنګ وي نو د پی ټی آی حکومت ړومبو دوو کالو کې به 9.5 لک خلک بیروزګاره شي. خو بلخوا وزیر اعظم عمران خان په حکومتي چارواکي تور لګوي چې دوی ته خراب اقتصاد په وراثت کې ملو شوی دی. تیرو دوو حکومتونو ټول ادارې تبا کړې دي او ملکی پیسې د هیواد د پرمختګ پر ځای خپلو جیبونو کې اچولې دي او بهر هیوادونو کې پرې غټ غټ جایدادونه اغېستې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا که د پاکستان د اقتصاد د خرابوالي خبره کیږي، نو بیا بل طرف ته دا خبره هم کیږي چې دغه خراب اقتصاد د ډالر د زیاتې بې د لاسه د روپۍ قدر کمیدو د لاسه د سرو زرو د تولې په سر باندې بیا هم ډیره زیاته برخه تل دا اوس تقریبا 2000 روپی باندې توله نن سبا سره په بازار کې خرڅیږي. صرافان هم پریشان دي چې گاکان نشته دي او خلک هم وایي چې د دوی وس نشته دي چې د خپل ماشومان ودونو د پاره سره زر جوړ کړي. ریاض حسین په تفصیلی رپورټ راکړي.
په پاکستان کې د روپې د قدر د کمی او پنړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د بیو د جګېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم د سرو زرو کاروبار اغیزمن شوی دی او په صوبه کې ځایي اوسیدونکو وایي هغه نشي کولی چې په ګرانه بیا خپل بچو لا کالی ترلاسه کړي. په مردان ضلع کې د زرګرانو د سازمان عمومي سکتر غلام حسین وایي په نړیواله کچه د سرو زرو بیې زیاتې شوې دي او په ملکی سطح د روپې د قدر د کمی په وجه په کاروبار منفي اثر غورځېدلی دی.
تقریباً دی اوتو میاشتو کې اوتو میاشت مخکې 60,000 ریټو د 60,000 نه ایک دم دا لاړو 90,000-92,000 روپو ته لاړو. نو دواړه سیزونه ورته انختی دي اوم بین الاقوامی منډی چې کوم بین الاقوامی منډی دا اون سوته وي هغه اوم هم ډیر بره لاړو او ډالر بره شو. نو اول به داسې و چې دا کله به ډالر بره کېده نو دا اونس به بین الاقوامی منډی به ښکته کېده نو هغه ریټ به برقرارو او دا بیره داسې قسمت ته چې دواړه سیزونه په بر روان دي ډالر هم په بر روان دي او بین الاقوامی منډی هم په بر باندې روانه ده.
خیبر پښتونخوا کې دا وخت د یوې تولې یا 12 ګرامه سرو زرو بیا 2000 روپۍ تر رسیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس بیا 1550 ډالر تر رسیدلې ده. په مردان ضلع کې د جمال ګړې نه راغلی او یا کلن علمزیب خان وایي هغه نشي کولی چې په دې زیاتو بیو کې د خپلو بچو ودونه ترلاسه کړي.
الله دا سزا چې دې کې اوس دا کېدل چې کم دي دا ګران دي. ما خو تاسو ته کالو سرو پورې خبرو کې مخکې به انسان ویلو وعده کوم نو خامہ خا 5000-6000 نه دو تولې به کولی شو. اوس هغه یو تولې چې کم دي هغه د لاکو نه برک په خبره کله لاکو ته ځو چې بیا جوړې جوړې سره مزوره لاکو نه خبره برک کیږي نو هغه تولې چې کم دي هغه ډېر په مجبورې جوړې. نو حالات دا سره چې غریب سره هو پکې دا سیده چې لګا هغه مجبوري زوله په خامہ خا وعده کوي نو هغه دا کالی سر ته نشي رسولې نه کوي. نو په دې وجه به مثال یو انسان دی هغه خو خامہ خا بندک دي زما لوله بدونه کې دونه کې دونه کې صدا خو کوي کنه ناغه مثال زنه شم کولې.
په پاکستان کې شپږ میاشتې وړاندې د 10 ګرام سرو زرو بیا 8000 روپۍ و. خدا وخت د زرګرانو د مزدوري سره د یوې تولې کالو بیا 1,00,000 روپۍ ته نږدې شوې ده. کاروباریان وایي د کاروبار د کمیل عمله هغه په دریو کې دوه کسان د کاروبار نه وشتلې دي.
چې کوم زمون کاریګران دي هغه خو عمده صرافانو لگا کراشي ګاک دی لاډر ورکی نو هغه چیډر ورکی نو په کاریګرانو باندې جوړي. نو کاریګران نن سبا ټول ټوټلی تاسو د بازار وزټو کې کړي به مووی ټول کاریګران اسې ناستي او چې کوم صرافان دي هغه سره چې کوم کاریګرانو نو کفرس کوي یو صراف سره درې کاریګرانو نو هغه دوه کاریګرانو رخصت کو او یو کاریګر ځان سره پریخې دي او هغه یو عموم اسې ناسوي.
ماهرین وایي چې د حکومت لخوا په سرمایدارو د انکم ټیکس د دباو له امله هم زیات خلک په سرو کې سرمایه کاری کوي چې له وجې قیمتونه زیات شوي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نه.